سلامونه وخت ماجګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د نومبر 11 منټه ده. د مشالېډو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو وروستۍ خبرې غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله وياست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان، افغانستان او امریکا په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو په پیل کې به شاهین بونیری خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهره دی وخت مهم خبرونه. په مزار شریف کې د جرمني په کنسلګرۍ په واستوال برید کې د وژل شو کسانو شمېره 9 ته رسیدلې ده. په برید کې 129 کسان ټپیان شوي هم دي. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف نن د سوات په کابل سیمه کې د پوځي چونې جوړولو بنیاد ایښی دی او د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې نن په دویم ورځ هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. په مزار شریف کې د جرمني په کنسلګرۍ په استوال برید کې د وژل شو کسانو شمېره 9 ته رسیدلې ده. په برید کې 129 کسان ټپیان شوي هم دي. د بلخ د پولیسو کمانډان حسیب قریشي مشالېډو ته ویلي ځانمرګي موټر بمي برید بیګا شاوخوا 11 بجې د کنسلګرۍ په دروازه شوي.
دشمنای قسم خورده مردم افغانستان
د وای وسلوالو په مزار شریف ښار کې د جرمني کنسلګری په دروازه کې موټر بم حمله کړي. هیوادوال مو شهیدان شوي او څو تنه ژوبل هم دي. په سیمه کې وضعیت د افغان او بهرنۍ ځواکونو تر واک لاندې دی او ټول ټپیان روغتون ته رسول شوي دي.
د بلخ د امنیت مشر جنرال عبدالرزاق قادری ویلی دی د موټر بم برید په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي. د ده په وینا دوه نور کسان وروسته بیا د جرمني د ځواکونو په ډزو وژل شو. د ولایت روغتیایي چارواکي وایي په برید کې 129 کسان ژوبل شوي دي. د جرمني د بارنو چارو وزارت نن سهار وختي ویلي د کنسلګرۍ هیڅ کارکوونکي په برید کې نه دی ژوبل شوي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پر غربي سړک په چټکۍ کار روان دی چې وار له مخې فعال شوی هم دی. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د وزیر اعلی سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل څو ورځې مخکې له چینا یو سامان وړونکي قافله له غربي لارې تیره شوې او تر ګوادره رسیدلې ده.
جو سی پیک کی ڈاکومنٹیشن ہے
سی پیک منصوبہ کی مغربی لارہ نہ یوازی شامل ادا بلکہ دے باندھے کار ہم روان دے پدے خوشحال ایم چپ نومبر کی مغربی لارہ فعال اکڑے شوی دا او ددے ثبوت د چین ہگا لومڑی تجارتی قافلہ وا چی سورج اڑان دے د خنجراب نہ د ڈیرا اسماعیل خان کوٹی سوراب دلاری گوادر تا ورسیدا.
حسن اقبال د خیبر پختونخوا اسمبلی په سپیکر غږ وکړ چې د اقتصادي پروژو په اړه په عدالت کې داخل کړی غوښتنلیک بیرته واخلي. د وزیر اعلی له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې په دغه اړه دې خپلې ژمنې پوره کړي. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس سعید الزمان صدیقی نن د سند نوی گورنر په توګه سوګن پورته کړی دی. د سند های کورټ مشر قاضی سجاد علی شاه نوموړي ته سوګن ورکړه. صدیقی د سند یو دیرشم گورنر دی چې د ډاکټر اشرت العباد ځای ناسته شو. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف نن د سوات په کابل سیمه کې د پوځي چونې جوړولو بنیاد ایښی دی. غونډې ته د وینا په وخت جنرال راحیل شریف وویل چې سوات کې د امنیت په ځای کولو لپاره په شو عملیاتو کې 950 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1900 نور ټپیان شوي دي. د ملکنډ سیمې لپاره د فوج مشر میجر جنرال آصف غفور ویلي دي چې فوجي چوڼۍ به په 3500 کنال ځمکه جوړیږي. په فاټا کې د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشران وایي وفاقي حکومت فاټا کې د اصلاحاتو په عملي کولو کې سنجیده نه دی. نن د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سیاسي اتحادیو مشر نثار مومند وویل د حکومت ځینې اتحادي ګوندونه د اصلاحات نه غواړي.
یو طرف ته کمیټي هم حکومت جوړ کړه او بل طرف ته دا بل هم حکومتي ډلې ټیبل کړی دی. خو د دې په شا چې زمونږ کم مولانا صاحب په کم انداز باندې مخالفت ته رامخکې شوی دی فضل الرحمان صاحب نو د دې نشکونه پیدا کیږي.
د کورمې د قومي اسمبلی غړي سجاد توري ویلي دي سورجو کې به د فاټا د پارلیمان غړي په پارلیمان دننه د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره وویني او د اصلاحاتو په نه عملي کولو به ورسره خبره کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا په بیلابیلو خارونو کې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرین په دویم ورځ هم دوام لري. دا احتجاجونه د امریکا په واشنگټن، بالټیمور، فلاډلفیا، نیویارک، لاس انجلس، سان فرانسیسکو، اوکلینډ او فورتلینډ ولایتونو کې شوي دي. پولیس چارواکي وایي په ځینو سیمو کې یو شمېر مظاهرچیان نیولي هم دي. د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه دا احتجاجونه غیر مناسب بللي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما بیګا په سپینه ماڼۍ کې له نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لیدلی دي. دا په انتخاباتو کې د ټرمپ تر حیرانوونکي بریا وروسته د واک انتقال په اړه د دواړو مشرانو لومړی لیدنه وه. تر غونډې وروسته اوباما خبریالانو ته وویل پر یو شمېر بهرنیو او کورنیو تګلارو یې خبرې وکړې او دا چې له ټرمپ سره ښو خبرو هڅولی دی. ټرمپ وویل دا لیدنه له پلانه زیاته اوږده شوه او دا چې دواړو د ځینو مشکلو موضوعاتو په ګډون پر ګڼو حالاتو خبرې وکړې. د زیاته کړه چې له اوباما سره په لیدو ویاړي او په راتلونکي کې داسې نورو غونډو ته هم سترګې په لار دی. اوباما ټرمپ ته سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره له کانګرسه د 1.6 اربه ډالرو اضافي پنګو غوښتنه کړې ده. په دې غوښتنه کې راغلي چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په عراق او شام کې د اسلامي دور ډلې پر ضد د جګړې لپاره د دفاع وزارت ته اضافي 15.8 اربه ډالر دې ورکړل شي. دغه وو د مشاهدو د خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال سره ظاهر باندې
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.1 روپۍ او په 1.1 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 1.5 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 50.5 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1 روپۍ 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوئټه کې به آسمان شین وي. پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 12، او کوئټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 2 منفی ډگری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له شاهین بنیري واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج جهیر درکړ. په روانه غړی کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د افغانستان په مزار شریف کې د جرمني په کونسلګری برید شوی دی.
دښمنوي قسم خورده مردم افغانستان
د وای وسلوالو په مزار شریف کار کې د جرمني کونسلګری په دروازه کې موټر بم حمله کړي. هیوادوال مو شهیدان شوي او څو تنه ژوبل هندي.
پټا سیاسي اتحاد د واکمن مسلم لیگ نن په اتحادي غونډونو تور پوری کړي چې دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په مخ کې خنډونه اچوي.
یو طرف ته میډیا حکومت جوړ کړه، صدا بل هم حکومتي ډلې ټیبل کړی دی. مولانا صاحب په کوم انداز باندې مخالفت ته رامخکې شوی دی او بلرحمان صاحب دې نشکونه پیدا کیږي.
فټا سیکریټ وایي په قبایلی سیمو کې سل سکولونه وبخشي زر سکولونه غیر فعال دي. دا په کومو سیمو کې زیات دي؟
په نارت وزیرستان کې دا 320، دا په ساؤت وزیرستان کې دي. اپر اورګزای کې دا الته هم څه لږ مسله شته دي، نو الته 177 انسټیټیوشن.
د دې ترڅنګ د امریکا او افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. او سم د خبرونې د فایل رپورت. په مزار شریف کې د جرمني پر کونسلګری په ځانمرګي موټر بم حبریت کې 4 ولسی وګړي وشل سوي او لسکونه شوبل دي. افغان چارواکي وایي پېښه بیګا شاوخوا یو ولس په جوړ سوي چې په کې د کونسلګری ډیپلوماټانو ته زیان نه دی اوښتي. په افغانستان کې د ناټو ماموریت وایي په بریت کې د کونسلګری ودانۍ ځینو برخو ته تاوان رسیدلی دی. وسوال طالبانو د حملې ذمہواري منلی ده. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د بلخ والی ویاند منیر فرهاد بیګا ناوخته مشال رډیو ته وویل دا یو موټر بمی ځانمرګي برید و چې د شپې شاوخوا 11 بجې شوی. د بلخ پولیسو قومندان جنرال حسیب قریشی مشال راډیو ته وویل وسلوالو د جرمنی کنسلګری په ورکه موټر بمی حمله کړی.
دښمنوی قسم خورده مردم افغانستان
د وای وسلوالو په مزار شریف ښار کې د جرمنی کنسلګری په دروازه کې موټر بم حمله کړی. هیوادوال مو شهیدان شوی او څو تنه ژوبل هم دي. په سیمه کې وضعیت د افغان او بهرنۍ ځواکونو تر واک لاندې دی او ټول ټپیان روغتون ته رسول شوی دي. قریشی ویل په برید کې د جرمنی کوم ډیپلوماټ نه دی ژوبل شوی. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حمله غندنه کړې او وایي ژوبلو کې یوولس ماشومان او څلور ښځې دي. اخوا د بلخ روغتون مشر نور محمد فیض مشال راډیو ته ویل د پیښې له ځایه ورته یو سل لس ژوبل کسان وروړل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په پیښه کې د جرمني کنسلګری ودانۍ ځینو برخو ته زخت زیان رسیدلی. ماموریت بیګا شپه ناوخته وویل د کنسلګری کارکوونکي یې محفوظو ځایونو ته انتقال کړی دي. عیني شاهدان وایي د برید پر مهال زیاتره خلک په کورونو کې ویده ول او چې چاودنه وشوه نو د کوټو کړکیو شیشې ماتې شوې چې پکې ګڼ کسان ژوبل شول. په برلین کې جرمن چارواکو بیګا ناوخته بیړنۍ غونډه کړې. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې ده.
الفاټا سیاسي اتحاد وایي حکومت قبایلي سیمو لپاره اصلاحاتي رپورټ وړاندې کړي خو ځینې اتحادي ګوندونه یې د دې پر ضد دي. شایي چې وفاقي حکومت هم له دې وجې په دې کې زیات جدیوالی نه ښکاره. بلبل د حکومت غړیو او په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینو استازو وینا ده چې حکومت د قبایلي سیمو په بدلون کې سنجیده دی او غواړي چې دې ته د نورو پاکستانیانو په شان حقونه ورکړل شي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
که څه هم وفاقي حکومت د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلون لپاره فاټا اصلاحاتي رپورت پارلیمان ته وړاندې کړي چې پکې ویلي اکثره قبایل په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي، خو بل پلو د الفاټا سیاسي اتحاد وینا ده چې د حکومت ځینې اتحادي ګوندونه د دې اصلاحاتو پر ضد دي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند په دې اړه وویل
یو طرف ته کمیټي هم حکومت جوړ کړه او بل طرف ته دا بل هم حکومتي ډلې ټیبل کړی دی، خو د دې په شا چې زمونږ کم مولانا صاحب په کوم انداز باندې مخالفت تر مخ کې شوی دی او فضل الرحمن صاحب نو د دې نشکونه پیدا کیږي.
مشال ریډیو چې په دې حق له کورمینه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نو پختل نو د هغه وینا وا چې دی یو سورزو کې بدوی د فاټا د پارلیمان غړي د حکومتي غړو او د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره لیدل کاته کوي او په دې مسله بور سره خبرې کوي. نو موري زیاته کړه
ټول سیاسي مشران بر غونډي په پارلیمان کې او مجلس کمیټي روم کې بدوی باندې ان شاء الله فیصله کیږي او هغه فیصله بد اکثریت.
مشال ریډیو چې د حکومتي ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان نو پختل نو هغه وی
دا بل چې ګورنمنت ټیبل کړی دی ظاهر خبره ګورنمنت دا غواړي چې خامخا دې امپلیمنت شي، هغه ستل د بحث لپاره دی او په دې سیشن کې زه امید کوم ان شاء الله چې دا به د اسمبلی نه پاس شي.
د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي مشر مولانا فضل الرحمن او ځینې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د قبایلي سیمو د عیني حیثیت بدلون په اړه له حکومت غوښتنه کوله چې د دې مسلې د حل لپاره د ریفرندم ورکړل شي او د سیمو ته د یو غټ معاشي پیکج ورکړل شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته به د قبایلي سیمو تعلیم اداره وایي په قبایلو کې د محل شاوخوا زر ښوونځي غیر فعال او ځینې هغه یې د خلکو د لانجو له کبله تړلي پراته دي. د ادارې په خبره زیات سکولونه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې غیر فعال دي. دوی هیله مند دي چې د بېکوره سیو خپلو سیمو ته له ستنېدو سره په تعلیمي ادارې هم فعال شي. رفعت انجوب معلومات راکوي.
د قبایلي سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ د تعلیم د محکمې د یو رپورټ مطابق دا وخت د فاټا په 5000 نه زیات سکولونو کې زرو پورې سکولونه غیر فعال او بند پراته دي. د فاټا تعلیم محکمې د کال 2015 14 رپورټ تر مخه په دې غیر فعال سکولونو کې 611 د هلکانو او 425 د جنکو دي. د فعال سکولونو شمېره 3820 ده. د رپورټ تر مخه په غیر فعال سکولونو کې 692 پرایمري یا تر 15 سکولونه، 120 جماعت د نه زده کړې ورکوونکو سکولونه او 10 کمیونٹی یا د علاقے خلکو په مرستو چلیدونکو سکولونه شامل دي. د غیر فعال سکولونو په اړه مچکل د فاټا د تعلیم ډیپټی ډایریکټر جاوید وزیر نو پختل نو هغه مشال لړیو ته ویل چې د غیر فعال سکولونو شمیره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې زیاته ده او د دې وجه د غسیمو کې بدامنی او موجوده حالات دي.
میجورټی زموږ سره په نارت وزیرستان کې د خو تاسو ته پته وی چې تقریبا هغه آی ټی ډی پی خپل کورونو ته واپس روان دي نو ان شاء الله هغه به هم ویدین د 2-3 مانس کې به دا هم کوشي او 320 چې دي 320 د پسوت وزیرستان کې دي د میکسیمم نمبر دي نو هم د ټی ډی پی په وجه باندې غیلا کا کلوز د جوټو ملټنسي او زمون سره اپر ورځ دی چې د التا هم سلګ مسله شته د نو التا 177 انسټیټیوشنز دی.
د ریپورتس مېره مطابق په سرکاري سکولونو کې دړمبې ټولګي نه تر 13 ټولګي پورې د زده کوونکو شمیره شپږ لکه یو اویا زره او شپږ سوه درې اویا ده. خو د پنځم جماعت نه په شپږ دېرش فیصد ماشومان په تعلیم پرېښودو مجبور شي. خو د فاټا تعلیم په اړه تعلیمي چارو کارپوه او څېړونکي عمر اورکزی وایي چې فاټا له وړاندې د تعلیم په میدان کې د پامه غورځولی شوې ده. د قبایلي سیمو پر امن ځایونو کې هم د تعلیم په اړه هیڅ مؤثره کارونه نه کیږي. په فاټا کې اوس هم پنځه اویا فیصد ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د تعلیم څخه محرومه دي.
ګوره بغیر د امن نه خو یو کار هم نشي کېدلی. اول خو امن ضروري ده، خو امن سره سره مطلب چې ډېرې داسې ایریا شته لکه تاسو په کورم کې وګورئ، سنټرل کورم ایریا دو مطلب چې اوس کلیئر کړي ده، خو هلته چې اوس هم پنځو کالو نه یا څلورو کالو نه سکولونه داسې پرتدي ړنګ پرتدي ماشومان په ګرمیانو کې په یخنیانو کې مطلب چې سکول بهر ناست وي، نو اوبو سیستم هلته کې بالکل فیسلټي شته نه، ایون ټیچرس هلته کې نشته. چې کوم ایریا بند دي، چې کوم سکولونه بند دي، خو یو ځای ته تاسو پرېږدئ، خو چې کوم آلریډي کلیئر ایریاز دي، پکار ده چې ګورنمنټ هلته کې سټپس واخلي، هلته کې ایجوکیشن خلکو ته ورکړي.
د فاټا سیکرټری د تعلیم محکمې مطابق د ټولو ایجنسو تعلیمي افسرانو نه وخت پر وخت معلومات ترلاسه کیږي، او غیر فعال سکولونه پرانستلو سره چې کوم ځای ضرورت وي نور استادان به هم د خالي سیټونو لپاره اخیستلی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د سری میاشتې یا هلال احمر ادارې د مومندو په خوځوي کې له ماشومان سره د هغو زده کړو دوام لپاره مرستې کړې دي. د دې ادارې مشران وایي که ماشومان زده کړې پرېږدي نو بیا به ورته پیسې نه ورکوي. ورسره سری میاشت د خوځوي له ښوونځي سره د لیکلو تختې، کرسیو او نورو شیانو مرستې هم کړې دي. شنواس ترکزی معلومات راکوي.
د هلال احمر پاکستان لخوا په خوځو سیمه کې شپږویش یتیمانو سره د تعلیم د جاري ساتلو لپاره مالی مرستې وشوې. په سرکاري میډل سکول بهای ډاک خوځو کې د یاد تنظیم لخوا د سکول لپاره هم د لیکلو بورډونه او نور سامانونه ورکړې شو.
زما نوم نادر دی، د کون سره تعلق لرو. د دوی ډیره مننه موږ کوو. هر چا ته آواز کوو چې راشي، او زموږ د علاقه پسمانده علاقه ده، او موږ سره په سکولونو کې امداد وکړي، په بلډینګونو کې مو کوي.
د سکول پرنسپل ظفر اقبال خان وویل چې خوځای او بایزي ډیره پسمانده سیمه ده. که په سیمه کې یوې خواته د کاری ودانی او کمی دی، نو بل خواته وسلوالو هم ډیر سکولونه اړنګ کړي. باید حکومتي او غیر حکومتي ادارې دي د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
دوی سره په ماشومان کې د علم طلب پیدا شي، دغه شان په ماشومان سکول ته راځي، ډډه به لګي، او دا شان انشاءالله دا طرح غریبا ختم شي، په تعلیم پوجا به شلدم کوشش کو چې ختم شي. وطن کې تعلیم زیاتی، نو اته کې انشاءالله دا قسم خبرې به اندرځي، د خلکو توجه لکه خپل روزګار ته، خپل امن ته، خپل تعلیم طرف ته.
او د قبایلی سیمو لپاره د هلال احمر پاکستان د رضاکارو مشر طاهر اکبر محمد وویل
چې سب انچوره پکارو، سب بالټی لوټه پکاروي، هغه مل غارج کې کم یتیمان ماشومان او شپږ شواړو ناغو له منګه زر زر روپۍ مطلب دې ډونیشن ورک، او آینده د پاره هم ان شاء الله چې منګه د خپل وسه پوره کردار ادا کوو په دې مشن کې.
او د طاهر اکبر محمد پوینا چې هر یتیم سره مرسته صرف د هغه د تعلیم د جاري ساتلو لپاره شوي، او کوم ماشوم سبق پرې خوت نو هغه سره به پراتلونکي کې دغه مرسته نه کیږي. شانواز ترکزی، ماشان ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د پاکستان حکومت د موسمیاتي بدلون په اړه د پیرس تړون لاسلیک کړی دی. د موسمیاتي بدلون د پیرس د تړون تر مخه چې په زیاتېدونکي نړیوال درجه حرارت کې کمایي، قدرتي هوا ته د زهرجنو ګیسونو مخنیوي او د قدرتي آفتونو له وجې په زیانونو کې کموالی راوستل دي. د پاکستان په غټو ستونزو کې سیلابونه وبخښي. د پاکستان په غټو سیمو کې سیلابونه سیلاکي، بارانونه کمېدل دي، او د اوبو سطح لاندې تلل او کویان اوچېدل شروع شوي دي. په دې اړه نور رپورټ له رابع اکرم خان اورو.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې پاکستان حکومت د پیرس په معاهده عمل درآمد او د ماحولیاتي کنونشن د مقاصدو او اهدافو ترلاسه کولو لپاره ژمن دی. خارجه چارو دفتر خبر پاڼې په وینا چې د معاهده تر لاندې غړي ملکونه پابند دي چې نړیوال درجه حرارت تر 2 درجه سینټیګریډ پورې وساتي. د صحت چې د ماهرینو او د ساینسدانانو لخوا خودل شوی دی. پاکستان کې د ماهرینو په وینا چې د موسمیاتي بدلون له وجې پاکستان په لویو مسلو کې د موسمونو په شدت کې زیاتوالی، سیلابونه، سیوا کېدل، بارانونه کمیدل د اوبو سطح لاندې راتلل کویان او چینې وچیدل واورین غرونه ویلې کېدل او د سکلو د اوبو کموالی دی. په اسلام آباد کې یو غیر سرکاري ادارې فریډریک نومن فاونډیشن د موسمیاتو د بدلون د پروژې مشر امیر امجد مشال ریډیو ته وویل چې په پیرس معاهده د پاکستان حکومت د لاسلیک هرکلی کوي.
پاکستان کې موسمیاتي بدلون له وجې مسلې جوړې شوې دي، لکه د تیرو څو کلونو راهیسې سیلابونه سیوا شوې دي. د شن په کراچۍ کې موږ وکتل چې هلته د ګرمۍ لړۍ وه، چترال کې هم بدلون راغلو او ناګهاني افت راغلو. خو اوس د معاهدې لاسلیک کېدو نه پس دا امید کېږي چې حکومت په خپل ترجیحاتو کې بدلون راولي او په خاص توګه صوبو ته دا هدایت کوي چې د موسمیاتي بدلون په اړه دې په پالیسۍ عمل درآمد وکړی شي.
د پېښور پوهنتون د قدرتي افتونو د مخنیوي مرکز مشر ډاکټر مشتاق احمد جان وایي حکومتي ادارو لپاره د موسمیاتو بدلون په وجوهاتو نظر ساتل وي او د دې د مخنیوي لپاره به کوټري اقدامات وچتول وي.
د قدرت غامل خو موږ نه شروع کاوهلی چې باران رکاو کو خدا خو کوی شو پیره چې موږ د سیلاب په غاړه باندې کور جوړو نو هغه په څنګه طریقه جوړ کو، آیا موږ مکه خو خو کور لنو هغه په کم ځای باندې جوړ کو، دغه سی کارخانو باندې هم چې کو سات نو موږ ادارو له پسار دادی چې موږ داسې یو ویجیلنت او اختیماغ سره داسې قسمه اکټیویټیز شروع کو چې دا غي په وجه باندې د ماحولیاتي تبدیلیانو کم اثرات پیچه هغه کم کړی شي او د ماحولیاتي تبدیلو په وجه چې کم قدرتي آفات راتلی شي دا غي مخنیوي کته سبب هدف پوری کېدی شي چې هغه کو کوم مخنیوي نشي کېدی اثرات.
ډاکټر مشتاق احمد جان په وینا چې موسمیاتي بدلون په اړه د ټولو مهمه خبره دا ده چې عام ولس د مسلې په اړه خبر کړی شي او ورته وویل شي چې څنګه موسمیاتي بدلون او درجه حرارت سیوا کېدو له وجې زموږ ټولنه او ځمکه متاثرېږي.
رابعه کرم خان وه. د خیبر پښتونخوا پولیسو په پېښور کې د امنیت ټینګولو د څارنې او بیلابیلو جرمونو مخنیوي لپاره د ښار کې د غزمه پولیس فورس د یا د ښار گشتي فورس په نوم د نوې څانګې پرانیسته کړې ده چې پکې به شل د پولیسو نوې ګاډي سره د عملی او نوې یا جدید مشنري د ښار په بیلابیلو سیمو کې گشتونه کوي او مشکوکه ګاډو خلکو به چیکینګ یا کتنه کوي. دوی وایي چې شروع یې د پېښور ښار څخه کړې ده او په تیره بیا د صوبې له نورو ښارونو ته او دا به بیا وروسته نورو ښارونو ته مغزوي. نور تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې.
د پېښور د پولیسو یو چارواکي انسپکټر عمران یوسفزی مشال لیړو ته وویل چې د پولیسو دغه نوې څانګې چې د سیټي پېټرول پولیس یا د ښار گشتي یا ګرځنده پولیس په نوم یادیږي پکې وړومبي پړاو کې شل ګاډي او خوشا 200 پورې تربیه شوي اهلکاران دي چې د ښار دننه به په بیلابیلو سیمو کې د امنیت ټینګولو د جرمونو مخنیوي او د امن اولس د خدمت لپاره به په دغه ګاډو کې ګرځي.
مونږ ته په دې کوڅو کې چې کوم سټریټ کرایمز کیږي یا داسې ځایونو کې څه واقعات وشي چې هلته کې لوکل پولیس ان نشی رسے دے اگے د پاره دا مونږ د 20 گاډو یو یونټ جوړ کړي دے چې ایز ا فرست ریسپونډرز دے دا په ابتدایي توګه باندې دا شل گاډي دی او د کې 12 گاډي چې دے هغه په کینټ سرکل کې ډیپیوټ شوی دی، اته گاډي چې دے سیټي سرکل کې دی. تقریبا سکم 200 نفری د مونږ سره د دې پراپر یو نیمه میاش مونږ ټریننګ کړي دے په دې ماډرن گیجټری باندې
د چې سرنګ دا د پولیسو نورو څنګه نه مختلف دي. نو انسپکټر عمران جاتوی چې د ټرافیک قابو کول نه علاوه پرودونو حادثو لپاره هم د دوی اهلکاران تربیه شوي دي او دینه علاوه د نوې او جدید ټکنالوژي په ذریعه دی نه یوازې شکمن کس او گاډي معلومول شي بلکې چې څومره هم جرائم پیشه خلک دي هغه هم دوی عمدلته کې معلومول شي.
د دې یو افادیت دا دی چې د کې مونږ سره ماډرن گیجټری دا مونږ سره یو ټابلیټ ته پاغه ټابلیټ باندې مونږ ته آی وی ایس آئیډینټیټی ویریفیکیشن سیستم چې کوم مونږ د نادرا ډیټابیس ته ډایرکټ ایکسس کوو هغه اویلیبل دی. بل وی وی ایس ته ویهیکل ویریفیکیشن سیستم کوم چې مونږ د ایکسایز ډیټا ته ڈائریکٹ ایکسس کو انو کا ان کیس مونتا دا سے چرتا مشتبہ گاڑے میں لاوشی یا کم مونتا مشتبہ شخص پا گاڑی کے میں لاوشی نو مونگ دا ہاگا کس ہم ویریفیکیشن کولے شو دا ہاگا گاڑی ہم دغلا یا ندغلا مونگ دا ہاگی ویریفیکیشن ہم کولے شو.
بلخوا ام اولیس دا پولیس دا گام ستائی او تا میں سرگند اکڑا چی دی با خپل کار پخڑو لکلی او پا جرمونے کی با کمی راشی. یو ټیکسی ډرایور زاهد الله وای
ډیر خپل قدم دا اوچت کړی دی چې دا کرایم مخنیوي وشي. یره جی چې داسې قسم حالاتو کې داسې ګامونه ډیر ګټور ثابتې دي شي یو قسم د غله ګاډي نشید لیدل نه پدې طریقه باندې غلط سړی پې نشي راتلی.
دا خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آجی ناصر دورانی او وزیر اعلی خیبر پښتونخوا وینا ده چې شروع د پیښور نوکړه او په تیر تیره به د صوبې نورو ښارونو ته هم وغځول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
هلته بیا په کراچی کې د پاکستان د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس سید الزمان صدیقی نن د سند صوبې د نوي گورنر په توګه سوګند پورته کړی دی. د سند های کورټ چیف جسټس سجاد علی شاه د هغه څخه سوګند واخیست. بل خواته د سند پخوانی گورنر اشرت العباد دوبۍ ته تللی چې وروسته ورباندې نیوکې پیل شوې چې ولې یې هیواد پرېښود. له کراچی محمد عمران رپورټ راکوي.
اتاوی کلن جسٹس ریٹائرڈ سید الزمان صدیقی د سند صوبې یو دیرشم گورنر دی. څوک چې د سوار لسکاله په دې څوکۍ ناست ډاکټر اشرت العباد خان پر ځای ټاکل شوی و. نوموړی په 2008 کې د مسلم لیگ نون لخوا صدارتي کاندید هم پاتې شوی. سید الزمان صدیقی په 1999 کې د سند های کورټ چیف جسټس او بیا په 1999 کې د سپریم کورټ چیف جسټس ټاکل شوی و. د سوګند دستوري وروسته د مسلم لیگ نون د سینټ غړی او د یادګون د سند صوبې عمومي سکتر سینټر نیال هاشمی خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې نن د ترهګرۍ آخري نښه د گورنر ہاؤس نے ختم شوا.
آج سے 14 سال پہلے مشرف کے دور میں ایسے لوگوں نے یہاں پہ ڈیرا
دیوائی دن نسوار لسکال اولاندی دا مشرف پا دور کی داسی خلق دلتا میشتو سوک چی دا پاکستان پر زدو ولینن دا مسلم لیگ نون او دا پاکستان سر مینہ کون کی خلق موجود دی کو مسلوال تنظیم چی دلتا اسے دو نن حاغ دا ویرے اخیری نخ ہم ختم کرے شوا.
ڈیرا دارا صاحب آج دہشت کی آخری علامت کو مٹا دی گئی.
دراصل رکڑے شوی گورنر اشرت العباد خان د سوکې څخه د لری کېدو وروسته دوبۍ ته تللی او نیال هاشمی وایي چې دا د صوبایي حکومت ذمهواري وه چې د هغه په بهر تلو یې بندیز لګولې وې. د نیال هاشمی د بیان په غبرګون کې د اشرت العباد له اړخه جاری شوی بیان کې ویل شوی چې کله گورنر وو نو هم هاشمی به ورسره میلاوېدو او کور ته به راتلو. ولې پوه نه دی چې نوموړي ولې داسې بیان ورکړې. عباد د مرکزی حکومت هم مننه وکړه او ویل چې هغه به په راتلونکي څو ورځو کې د خپل سیاسي مستقبل په اړه کومه فیصله کوي. د ذکر ده چې په پخواني گورنر ډاکټر اشرت العباد خان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له اړخه نه یوازې د بډو رشوتونو تورونه لګولې شوي بلکې د هغه په دور کې یو شمېر داسې خونړۍ پېښې رامنځته شوي او دغه سیاسي ګوندونه دا دریځ لري چې د دې پېښو په پلټنو کې باید اشرت العباد خان هم شامل کړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
پا بلوچستان کی دا ریزیڈینشل کالجونو استادانو کار بندیز کړي چې لوجې زده کوونکي له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. حکومت ویلي دی چې د استادانو غوښتنې به ژر ومني. نور حال له کوټې څخه د ایوب ترین په رپورټ کې.
د لورلای خوزدار او تربت ریزیډنشل کالجونو یا پوهنځیو استادان له لوري د خپلو غوښتنو په کې د تیرو نو ورځو راهیسې کارمندیز روان دي چې له امله یې په سلګونو زده کوونکي تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې اړه د استادان د اتحادیې یو مشر منان څکزی راته وویل
اول مشت 74% یو مسله وله سر چې دا مشت تقریبا د وخت د سرکار راکوله هغه په دې حواله راکوله چې مشت هلته 24 اورز مشت بچان ته سبقان وایي. ټیک سلو د یوولس بچو پرې مشت د ماښامه پرې الکوان
بلوچستان وزیر تعلیم او دریم زیارتوال ویلی دی چې هغه د احتجاج کوونکو استادانو سره لیدلی دی او د دوی د غوښتنو په اړه یو لیک یا سمری و اعلی وزیر ته لیږدولې ده. هغه اله څرګنده کړه چې په یوه یا دوې ورځې کې به د دوی غوښتنې ومنل سي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسمبلی کې هغه مهال وکړه کله چې د حزب اختلاف غړي زمرک اڅکزي پوښتنه وکړه چې حکومت دغه استادانو د ستونزو د هوارولو او په کالجونو کې د کار بندیز د ختمولو لپاره تر اوسه پورې څه ګامونه پورته کړي دي. په دغه درې کالجونو کې د 1400 څخه زیات زده کوونکي زده کړې کوي. او بل خبره دا هم ده چې تیر کال د لسم یا میټرک په امتحان کې په ټوله صوبه کې لومړي 40 پوزیشنه د لورلای ریزیډنشل کالج زده کوونکو ترلاسه کړي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چون داری بے شک چون
دیر سخت را بانی تیرا یا هر چکی
دوستان کنم مسلسل تعلیم ادارے بندی
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای سئ.
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم پنځه نیمې بجې سوي دي. شاهین بنیرای به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ستړی مشه د دې وخت مهم خبرونه. په مزار شریف کې د جرمني په کونسلګرۍ په وسوال برید کې د وژل شوو کسانو شمېر اووه ته رسېدلې ده. په برید کې 129 کسان ټپیان شوي هم دي. وسوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پر غربي سړک په چټکۍ کار روان دي چې وار لمخه فعال شوي هم دي. دا پاکستان سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس سید الزمان صدیقی نن د سند د نوی گورنر په توګه د خپل چوکې سوګند پورته کړ. دا پاکستان د فوج مشر جنرال لایل شریف نن د سواد په کابل سیمه کې د پوځي چونې جوړولو بنیاد کې خود په دغه موقع پر جوړ شوی غونډه کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وزیر اعلی پرویز خټک د سواد نه د صوبایي او قومي اسمبلی غړي او د سیمه سپین روبي هم موجود. په فاټا کې د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشران وایي وفاقي حکومت فاټا کې د اصلاحاتو په عملي کولو کې سنجیده نه دی. د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي. نوي منتخب شوی ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه د احتجاجونه غیر مناسب بللی دي. ولسمشر باراک اوباما بیګا په سپینه ماڼۍ کې له نوي منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره له کانګرس د 1.6 اربع ډالرو اضافي پنګو غوښتنه کړې ده. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي داسې شواهد ترلاسه کړي چې له شمالي ښار موسل سره نږدې عراقي حکومتي ځواکونو پر کلیوالو خلکو تشدد کړی دی او هغه وژلی دی.
شاهین بنیری دفتر خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم رابعه اکرم خان د نن ورځو پاکستاني مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د نن نړۍ عملاً یو داسې شکل خپل کړي چې هر برخه لوی ملکونو په خاص توګه امریکا غوندې واحده طاقت د رجحاناتو او د فکر نه پس نسه صورت کې متاثرې کی. نو ځکه په امریکا کې هر بدلون او په خاص توګه د ټول ټاکنو په نتیجه کې راتلونکي نوې انتظامیې د نړۍ توجه راګرځولې. ادارې لیکي په ټاکنو کې ډونلډ ټرمپ بریا ترلاسه کړې. د ټرمپ انتخابي تقریرونو جارحانه انداز او انتخابي نتیجې هغه سپینې ماڼۍ ته رسولې. ادارې په وینا په دې کې هیڅ شک نشته چې په اقتدار کې د شخصیاتو راتلو سره ملکونو په نړۍ کې معاملات د غیر معمولی اثراتو نخکاریږي. خو د اصولي یا بنیادی سوچ بدلون اثرات ضرور راسي. مبصرین د امریکای اوسنۍ ټول ټاکنو ته سنوم هم ورکړي. خدا یو حقیقت دی چې ډونلډ ټرمپ راتلونکي څلور کال لپاره ولسمشر منتخب شو او دغه سوچ او فکر اثرات به نه صرف امریکا بلکې نړۍ کې هم محسوسیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د مبارکۍ پیغام لیږلی. د پاکستان نقطې نظر نه دا خبره مهمه ده چې ریپبلیکن پارټي په روایتي توګه د پاکستان ملګری پاتې شوی، خو ضروري دا ده چې اسلام آباد په حرکت کې راشي او تخلیقي سفارتکاري په کار راولي چې د پروپاګندې مخنیوي وشي او نوې امریکایي انتظامیه د منطقې صورتحال او د مسلو د حل د ضرورتونو په اړه خبر کړي. د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې تیره هفته سن مدرسۃ الاسلام یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر محمد علي شیخ د پاکستاني یونیورسټو د درجه بندۍ مسله روچته کړې ده. د درجه بندۍ لپاره په دویم کال کې هم د پاکستان یو یونیورسټي هم د نړۍ په 500 یونیورسټیانو کې نه درغلي. ادارې زیاتوي چې د دې په مقابله کې کوو کتل شي د هند اوو یونیورسټیانې او د چین سلیریش یونیورسټیانې په 500 یونیورسټیانو په درجه بندۍ کې راغلي دي. ادارې وایي په ګاونډي ملکونو کې زده کوونکي د ښه معیاري تعلیم لپاره په سرکاري یونیورسټو انحصار کوي. پاکستان کې که څوک په بهر ملکونو کې د تعلیم اخراجات برداشت کولی شي نو هغه د خپل ملک په نسبت د دې انتخاب کوي. اداریا مخکلی کی پاکستان کی په مشکله د بجټ 2% په لوړ زکړو خرج کیږي کم چې د هند ایران او بنگلاديش نه کم دي نو دا زموږ د ترجیحاتو عکاسی کوي اداریا خیره کلی کی چې د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویل شوی چې پاکستان په تعلیم کې شپږ کاله د نړۍ نه ورسو دي پاکستان کې د ځوانانو آبادی تیز سره سیوا کیږي موږ له دا تاسو پکار دي چې موږ د آبادی ته صبر کوو که حالات هم داسې وي نو موږ به نورې نړۍ سره کله هم څنګ په څنګ د تلو قابل نه یو
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان په ګډون له یو شمیر هیوادونو څخه افغان کډوال ایستل اصل کیږي او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیار وایي په ژمي کې به په افغانستان کې دننه د بیکوره سویو ستونزه لا زیاته سي رویټرز خبري اژانس جاپان ته د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر موضوع څېړلې ده د دوه لیکونو مهمه برخه منور شاو وړاندې کوي
د نیویارک ټایمز ورسپانې په دې لیکنه کې راغلي په دې ورستیو کې له پاکستانه په زرګونو افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي چې پکې ځینې په خپل خوخه تللي او ځینې وستل شوي دي دا راز له یورپی هیوادونو هم په زرګونو افغانانو د ستنېدلو امکان دی هلته په افغانستان کې دننه د بدامنۍ له وجې په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونو زره خلک بې کوره شوي چې په نتیجه کې یې په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر تر 1500 رسیدلو امکان دی ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په نړیوالو غږ کړی چې دې لړ کې مرستو ته شدید ضرورت دی او په فوري توګه دې د افغان کډوالو د بنیادي اړتیاو پوره کولو لپاره 1.1 میلیون ډالر چنده ورکړي خو د ورسپانه په وینا ملګرو ملتونو او نړیوالې ورورولۍ ته پکار دي چې د افغان کډوالو د بحالۍ لپاره اوږدمهاله انتظامات وکړي چې دا راز په راتلونکي کلونو کې هم دغه کډوال له مشکلاتو خلاص شي بلخوا رویټرز خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې وایي په داسې حال کې چې په سیمه کې د چین اثر رسوخ په زیاتېدو دی او په امریکا کې ډونلډ ټرمپ نوې ولسمشر منتخب شو د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د زیارت په ورځ د جاپان په دوره لاړې نوموړی به د خپل دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره د اټمي توانایي په اړه یوه مهمه لوزنامه لاسلیک کوي رویټرز لیکي چې هند امریکا او جاپان په دې ورستیو کې د امنیت په اړه خپلمنځي همکاري سیوا کړې ده خو په انتخاباتي کمپاین کې ډونلډ ټرمپ د امریکایي ولس سره ژمنه کړې چې د خپل هیواد ستونزې هوارول به یې اولنۍ ترجیح وي د دې خبرو سره په جنوبي ایشیا کې د امریکا کردار د کمیدو امکان اندېښنې راپورته کړې دي چې په نتیجه کې یې ممکنه ده هند او جاپان یو بل سره د تعلقاتو لا نورو مضبوطولو هڅې شروع کړي هندي او جاپاني چارواکي وایي د اټمي توانایي د غلوزنامه د شپږو کلونو د خبرو اترو وروسته لاسلیک کیدونکې ده چې په نتیجه کې به یې هند ته ټول ضروري مواد ورکول کیږي
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو
له هغه وروسته چې ډونلډ ټرمپ د امریکا ولسمشر وټاکل سو د زیارت پر ورځ په لومړي ځل د ولسمشر باراک اوباما له لوري ورته په وایټ هاوس کې ارکلی وسو چې د رنګ د واک د لیشت په اړه خبرې وکړي له ملاقات وروسته باراک اوباما ول چې له بل سره په ګڼو موضوعاتو خبرې کړې دي د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ وړاندې کوو د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ولسمشر باراک اوباما او کانګرس مشرانو سره تورلیدو وړاندې خبريالانو ته انکار وکړي چې له ده سره نشي ملګری کېدلای د غشان د نوموړي لوړپوړو سلاکارانو د ځینو خبري ادارو د خبريالانو وړې ډلې ته په غونډه کې د ګډون اجازه ورنکړه له ملاقات وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل چې دوی په بهرنۍ او کورنۍ تګلارو سربیره پر یو شمیر موضوعاتو خبري وکړي
زما لپاره خو موقع و چې له منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره خوندوري خبري ولرم مونږ په ګڼو موضوعاتو وغږیدو مونږ د سپینې ماڼۍ د انتظامی چارو په اړه خبري وکړي پر خارجه تګلار وغږیدو په کورنۍ پالیسي مو خبري وکړي او لکه څنګه ما بیګا ویلو چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به زما لومړی ترجیح دا وي چې واک په داسې طریقه وسپارم چې له مخې ټاکل شوی ولسمشر کامیاب
a transition that ensures our president elect is successful
por demoka donald trump ول چې د دوی لیدنه تر ټاکل شوی وخت اوږده سو او د ځینو مشکلات په ګډون په یو شمیر نورو حالاتو خبري وکړي
this was a meeting that was going to last for maybe 10
دغه لیدنه د لس 15 منټونو لپاره ټاکل شوی و چې پکې به مونږ له یو بل سره پیژنګلو کوله مونږ کله هم یو بل نه ولیدلې زه ستاسو لپاره ډیر احترام لرم خو د غلیدنه تر یوې نیمه غنټې پورې وغځیدله او په کار هم داسې و
تر کومه ځای چې زما خبره ده دا ملاقات ان تر دې هم اوږدېده شو.
ډونالد ټرمپ زیاته کړه چې له باراک اوباما سره ملاقات د لپاره د عزت خبره وا غواړي چې په راتلونکي کې هم ورسره وویني. د دې ترڅنګ د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم له ټاکل شوي مرستیال ولسمشر مایک پین سره په وایټ هاوس کې ولیدل، او د امریکا لومړی میرمنې مایکل اوباما بیا د نوې ټاکل شوي ولسمشر له میرمنې میلانیا ټرمپ سره ملاقات وکړ. له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدو وروسته ډونالډ ټرمپ ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي د پارلمان سپیکر پال ریان سره هم وکتل. ډونالډ ټرمپ وویل چې تر پرانیستي سمدستي وروسته به د پناه غوښتونکو او روغتیا په برخه کې ستاسو موضوعاتو باندې په تیزی سره کار کوي. دغه شان نوموړي وویل چې ټکسونه یا مالیه به هم راکموي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پنځمې په ورځ یعنی پرون د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره چانو د دوه ورځې لپاره لارو کوڅو ته راوتلي وو، او د دې هیواد ولسمشرې په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ بریالیتوب په دې هیواد کې د مدني حقوقو په تاوان وبللی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا دا مظاهره چانو ته د مظاهره غیر عادلانه او د رسنوي لخوا هڅول سوي بللی دي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو ریپورت اجمل اندرلاند کوي.
رویټرز خبری اژانس وایي د امریکا په ختیځ کې تر اسکوونکی په واشنگتن، بالتیمور، فلادلفیا او نیویارک، او په لویدیځ کې په لاس انجلس، سان فرانسیسکو، اوکلاند، پورتلند او ځینو نورو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل. د مظاهرې که څه هم تر ډېره سوله ییزې او منظمې وې، خو په ځینو سیمو کې په بې نظمۍ او ملکیتونو ته په زیان رسیدو هم اوښتې دي. مظاهره چیان د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ په بریا ناخوښه دي. په پورتلند کې اعتراض کوونکو پر پولیسو د ماتو ګډو ګزارونه کړي او د موټرو یو تمځای ویجاړ کړی. د پورتلند پولیسو دا مظاهره بلوا بللې، ویلي په دې اعتراض کې ګڼو خلکو هڅه کوله چې فرصت طلبان لورانۍ را وګرځي، خو فرصت طلبان ونه منله او په ځینو ځایونو کې ورانۍ رامنځته کړي. عیني شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پورتلند پولیسو یو شمېر اعتراض کوونکي نیولي هم دي. په مینیاپولیس کې لسګونه اعتراض کوونکو یوه لویه لاره د نشتې یو ساعت لپاره تړلې وه. په لاس انجلس کې هم اعتراض کوونکو د لږ وخت لپاره ترافیکو ته ستونزې پیدا کړې. د بالتیمور پولیسو دغلته په یو لاریون کې د شپږ سوو په شاوخوا کې د خلکو د ګډون پخلی کړی. دوی هم دغلته د څه وخت لپاره یوه لاره تړلې وه او پولیس وایي دوه تنه اعتراض کوونکي نیولي دي. په دینور کې په اعتراض کې د ګډونوالو شمېر رسنیو 3000 تنه خودلې. همدارنګه سلګونه کسان په ډالاس کې هم لاریون ته راوتلي وو. رویټرز خبري اژانس وایي د ډونالډ ټرمپ د انتخاب پر ضد د پنځشنبې د ورځې اعتراضونه د چهارشنبې د ورځې او شپې په مقایسه واړه وو، او بیا هم تنکیو ځوانانو او ځوانو لویانو پکې ډېره برخه لرله. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د اعتراضونه غیر عادلانه بللي دي. نوموړي د پنځشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، موږ ډیر آزاد او بریالي د ولسمشرۍ انتخابات تیر کړل. اوس یو شمېر مسلکي اعتراض کوونکي چې رسنیو هڅولي مظاهرې کوي، او دا ډیره غیر عادلانه ده. پولیسو د نیویارک په منهټن کې د ټرمپ ودانۍ ته نږدې چیرې چې نوموړی اوسیږي، او په پنسلوانیا واډ کې د هغه د نوي پرانیستي هوټل شاوخوا چې د اعتراض کوونکو د توجه وړ سیمې دي، ځانګړي امنیتي موانع رامنځته کړي. د امریکا په پلازمینه کې بیا پرون د سلو په شاوخوا کې اعتراض کوونکو له سپینې ماڼۍ څخه چیرې چې ټرمپ پرون له باراک اوباما سره وکتل، د ټرمپ تر نړیوال هوټل پورې لاروین وکړ. دغلته ماښام لږ تر لږه 200 نور اعتراض کوونکي هم راټول شوي وو چې د کرکې، ویرې پر ضد او د مهاجرو په پلوي یې شعارونه ورکول. رویټرز خبري اژانس وایي د ټرمپ منتقدین اندېښنه لري چې د کډوالو، مسلمانانو، ښځو او نورو اقلیتونو په اړه د ټرمپ د انتخاباتي شعارونه به دا اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړي. ټرمپ د خپل بریا په وینا کې ویل دا به د ټولو امریکایانو ولسمشر وي. نوموړي په دې وینا کې پر ملي یووالي ټینګار کړی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکای چارواکو پرون ویلی چې منتخب ولسمشر ډاکټر اوبخشی ډونلډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په وتلو سره دغه موافقه شنډولای سي. ډونلډ ټرمپ د کمپاین پر مهال ویلي چې دا تړون احمقانه دی. مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې دا د یو حکومت کار نه دی چې له تړونه لاس واخلي، ځکه دا تړون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تایید لاسلیک شوی دی. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر راکوي.
امریکای چارواکو پرون ویلي چې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه په وتلو سره دغه موافقه شنډولای سي. د دوی ارزونه د ایران د ولسمشر حسن روحاني د نومبر د نهمې له هغو خبرو توپیر لري چې وایي هیڅ امکان نشته ټرمپ دغه موافقه له منځه یوړای سي، ځکه دا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ګڼو هیوادونو لخوا لاسلیک شوې موافقه ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند مارک ټونر او نورو امریکایي متخصصینو ویلي چې دا موافقه یو قانون نه ده او ټرمپ کولای سي له دې موافقې مخ واړوي. د دوی په وینا ټرمپ کولای سي چې د بارک اوباما دغه امر چې پر ایران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې اقتصادي بندیزونه لري کړي مخالفت وکړي. ټونر ویل چې دا داسې موافقه ده چې هر لوري کولای سي ځنې ووزي او دا به د موافقې پر استحکام ژور اغیز وکړي. ټونر ویل په هغه صورت کې که امریکا له دې موافقې وزي شایي ایران یو ځل بیا د اټومي وسلو جوړولو پروګرام پیل کړي. د ویل چې هیله لري ټرمپ به د دې خبرې په خاطر دغه موافقې ته ژمن پاتې سي. د امریکا د مالیه وزارت یو چارواکی زخاری ګولډمن مني چې ټرمپ دغه موافقه له منځه وړلای سي. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ولسمشر امر هر کله د ولسمشر په امر لغوه کېدای سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې که څه هم منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په لومړۍ ورځ له ایران سره د نړۍ د سترو هیوادونو له موافقې نه وځي، خو د ژمنه کړې و چې د دې موافقې په اړه به له سره مذاکرات کوي. د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال ټرمپ د ایران د اټومي موافقې په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، خو ده ویلي چې د خبرو معنا د موافقې لغوه کول نه و، بلکې دا و چې دغه موافقه به یې له سره پرانستې وای او د ده ډیپلوماټانو به له موافقې د وتلو انتخاب درلودی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې د دې موافقې په اړه د ټرمپ اصلي پلان مبهم دی او بیرته مذاکرات به دومره اسانه کار نه وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي وو چې که امریکا دغه موافقه څیری کړي ایران به دې موافقې ته اور واچوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویلي چې هیڅ هیواد نس کولای له موافقې مخ واړوي، ځکه دا موافقه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تایید سره لاسلیک شوې ده. د دې موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړ او په بدل کې یې پر ایران د لویدیځو هیوادونو بندیزونه لیرې سول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې ایران د دې موافقې درناوی له امریکا سره د منځني ختیځ، یمن او سوریه په خاطر پر ترنګلو اړیکو سربیره کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د دفاع وزیر وایي د امریکا د فوج لپاره د اضافي بجټ منظوري به افغان حکومت په دې برلاسه کړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل پلانونه عملي کړي. آسټن کارټر ویلي هیله ده کانګرس دا بجټ منظور کړي. پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما له اسلامي دولت ډلې سره د جګړې او د افغان هوایي ځواکونو د هلیکاپټرو د مډرنیز کولو لپاره د عصري کولو لپاره د 1.6 اربع ډالر اضافي بجټ غوښتنه وکړه. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر ویلي چې د پوز لپاره د اضافي بودیجې تصویب به مرسته وکړي چې له داعش سره جګړه چټکه شي او افغان حکومت هم د خپلو پلانونو په تطبیق کې لا برلاسه شي. ښاغلي کارټر په یو بیان کې ویلي چې دا پلان به د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ماتولو لپاره زموږ هڅې چټکې کړي. هغه ویلي که دا بودیجه تصویب شي د ولسمشر اوباما هغه پریکړه به تحقق پیدا کړي چې زموږ د سرتیرو د تنظیم له لارې افغان حکومت برلاسه کړي چې د خپل هیواد د امنیت لپاره پلانونه ښه تطبیق کړي. آشتن کارټر ویلي د دې اضافي بودیجې تصویب به د افغان هوایي ځواکونو وړتیا لوړه کړي. په دې بودیجه کې 2.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د پاتې کېدونکو 8400 امریکایي سرتیرو د تنظیم لپاره ځانګړي شوي، څو وکولای شي د افغان حکومت په همکاري د امنیت په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. 383 میلیونه ډالر د داعش په سر د هوایي حملو او 15.8 میلیارد ډالر هم په عراق کې د ثبات د بیا راوستلو او د ځینو جګړه ځپلو هیوادونو د ماین فرش شویو سیمو د تصفیې او مرستو لپاره ځانګړي شوي دي. امریکایي چارواکو هیله خودرې چې کانګرس راتلونکي اونۍ دا غوښتنه تر بحث لاندې ونیسي او پاسې کړي. ولسمشر براک اوباما پرون کانګرس ته خپله غوښتنه لیږلې ده. ښاغلی اوباما ویلي دا بودیجه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې د مخته وړلو په بهر کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د تنظیم او د افغان پوځ د هلیکوپټرو د مډرنیزه کولو لپاره غوښتې ده. د امریکا حکومت د پوځ لپاره په 2016 میلادي کال کې شاوخوا 530 میلیارد ډالره بودیجه تصویب کړې وه او د نوې اضافي بودیجې په تصویب سره به 530 میلیارد ډالر ته ورسیږي. اضافي غوښتل شوې بودیجه یوازې پنټاګن یا دفاع وزارت ته نه ده ځانګړې شوې، بلکې په بهرنیو چارو وزارت او له داعش سره په جګړه کې په نورو ښکېلو خواوو هم ویشل کیږي. لا معلومه نه ده چې کانګرس به چې تر دې مخکې هم اکثرو غړیو د پوځ د بودیجې په اړه له خورا احتیاطه کار اخیستی، د امریکا د ولسمشر براک اوباما دې غوښتنې ته څه ځواب ووایي. د استازیو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جمهوري غوښتونکي مک ترنبری دا غوښتنه کافي نه ده بللې، ځکه چې د ده خبره دا اقدام له داعش سره جګړه نشي چټکه کولای او هم د ګواښونو د هدف ګرځولو لپاره مؤثره نه تمامیږي. د امریکا د استازیو جرګې او سنا جرګې واک یو ځل بیا د جمهوري غوښتونکو لاس ته ورغلی او داسې نه ښکاري چې په اسانۍ د هر څه مثبت ځواب کړي. تازه افغان حکومت د امریکا د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو په خوا یې له افغان پوځ سره د نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه امریکا مرستې ډېرې حیاتي بللې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په خوست کې د پولي ډاکټرانو روغتون مشران وایي چې غواړي خپل فعالیتونه د یاد ولایتي او شمیر ولسوالۍ ته هم وغځوي. دوی زیاتوي دې کار سره به له یوې خوا د مرکز پر روغتون د ناروغانو حجوم را لږ شي او بل لوري ته به هغه ناروغان چې نارمل ولادتونه لري دوی ته به نږدې په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې شي. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې د بې پولي ډاکټرانو د روغتون مشران وایي چې غواړي خپل فعالیتونه د مرکز سربیره یو شمیر ولسوالیو ته هم وغځوي. په خوست کې د بې پولي ډاکټرانو د روغتون مرستیال سلامت خان مندوزی وایي
په موږ باندې ډېر د نارمل ډلیوري بوج ده، نو کله چې بوج اضافه کېږي طبیعي خبره چې په کوالټي یا په کیفیت کې تغییر راځي، نو بنا موږ تصمیم ونیو چې خپل فعالیتونه
بی پولی ډاکټرانو په 2012 کال کې په خوست کې خپل فعالیتونه د زیګنتون دی او مجهز روغتون د جوړولو لپاره پرانستل، چې له هغه وخت پکې هر ورځ لږونه ولادتونه صورت نیسي. د لکنو یو تن قومي مشر سخی جان سرحدی یاد سیمې ته د بی پولی ډاکټرانو د فعالیت د غزونې د ارتیا او ارزښت په باب وایي.
ډیر زیات ارتیا او ځکه ډیر لوی صحادو خوست بازار ته شل کیلومتره لار دو، مسكين خلک د اکثره وخت دغه مصارف مخانه ویني او بیا مشکلات داسې وخت کې پیښیږي چې شپاوي.
د بی پولي ډاکټرانو روغتون د نادر شاه کوټ ګربز او سپیری او تڼیو د روغتیايي مرکزونو او کلینیکونو سره په لوجستیکي او مالی برخو کې او ځینو سره هم د ډاکټرانو د استخدام په برخه کې مرستې شروع کړې دي. خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې دوی هڅه کړې تر څو د مور او ماشوم لپاره د ښو او معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر بی پولي ډاکټرانو اداره وهڅوي تر څو هغوی خپل فعالیتونه ولسوالیو ته هم انتقال کړي.
د بی سرحده ډاکټرانو د ادارې سره زمونږ د هر هغه حلو زلو نتیجه وسی او موږ غوښتل چې د مرکز خوست نه دغه فعالیتونه باید ولسوالۍ ته وغځول شي، چې په لومړیو کې د دوی دوه فری کلینیکونه او یا څانګې نادر شاه کوټ او ګربزو ته غځول شوی وي، په دوهم قدم کې لکنو صبروي ته او تدریجا به ان شاء الله زمونږ دغه فعالیتونه نور ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
د خوست یو تن مدني فعال فرید الله ظاهر وایي چې د بی پولي ډاکټرانو د روغتون سره خلکو ته په صحي او اقتصادي لحاظ ډېره ګټه رسېدلې، ځکه په دې روغتون کې د خلکو پیسې نه مصرفېږي، خدمتونه یې د ښار په پرتله معیاري دي، واسطې او پېژنګلوۍ ته پکې اړتیا نه لیدل کېږي او نوي زېږېدلې ماشوم ته پکې واکسین هم تطبیق کېږي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د تیر میاشتې په 14مه د کوټي پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې ځینې شوبل شوي غوښتنه کوي چې حکومت یې په ښه روغتون کې درملنه وکړي. دوی شکایت کوي چې حکومت چې ورته د علاج لپاره نغدې پیسې ورکړې وي هغه کمې وي او اوس مال له خپل جیبه خرڅې کوي. حکومت دریځ لري چې له ژوبلو پولیسانو سره په علاج کې مالي مرسته کړې او سخت ټپي شوي د کراچۍ آغا خان روغتون ته لېږدولي دي. نور حال په دې رپورټ کې. د کوټي د روزنیز مرکز بریت کی په یو سل شل زخمیانو کې زیاتره لا مالی پلوه کمزوري ول. مشال رادیو له زینو سره خبرې کړې چې په کې د زینو لا هم ټپونه جوړ نه دي او هڅه کوي چې په حکومتي خرچه په یو شخص سپیټال کې علاج وسی. په دوی کې یو ځوان عاصم دی چې د علاج لپاره په کراچۍ کې دی. د مشال رادیو ټول غواړي د کراچۍ په اغا خان سپیټال کې علاج وسی، خو د دې لپاره اوس کوششونه شروع کړي چې د حکومت لخوا رسمي اجازه ترلاسه کړي.
پہلے تو ہم ادھر ہاسپٹل میں تھے سیول میں نا کوئٹہ
پر سر کے زما علاج د کوٹے پر سیول روختون کی مفت کے د خوس یہ خرچہ پخپل کوم حکومت لزر روپے راکڑی وی چھ پ لومڑے ورز ختم شوی زما پر علاج تر وسہ شاو خو 25 دیر زر روپے خرچہ راغلی دا
تقریبا 25-30 ہزار تک لگ بھگ
مشال رادیو چې له څو زخمیانو سره خبرې وکړې نو هغوی پر نوکریو د ناوړه اغیز پرېوتو له ویرې له خبرو ډډه کوله، خو یو زخمی چې غوښتې نوم یې وانخیسته سی وویل حکومت ورته 10,000 روپۍ ورکړي خو خرڅه یې تر دې زیاته راغلې ده.
ما له دیواله ټوپ راوهلی و او ګونډه مې پر ځمکه لګېدلې وه. ډاکټرانو اکسرا وکړه او ویې ویل چې روغه جوړه ده، خو بیا یې هم درد کاو. بیا کراچۍ ته راغلم او دلته ډاکټرانو راوتړله. نو څخه ده حکومت په کوټه کې د علاج لپاره 10,000 روپۍ راکړې وې، خو زما تر اوسه 15-20,000 روپۍ خرچه راغلې ده.
خو داسې هم نه ده چې حکومت له سره مرسته نه ده کړې. په دوی کې شپږ زخمیان داسې هم شته چې د بلوچستان حکومت په مرسته د کراچۍ په آغا خان روغتون کې علاج روان دی. فیروز ساقم بلوچ له دوی څخه یو دی.
سیول میں جو تھا کوئٹہ میں انہوں نے تو بس ایسے ہی چھوڑ دیا تھا.
د کوټه په سیول روختون کې راته ډاکټرانو پټي ولګول او په خپل حال یې پرې خودو. خودلته په آغا خان اسپیټال کې په حکومتي خرچه زموږ ډېر ښه علاج روان دی.
د بلوچستان حکومت په آغا خان روختون کې تر درملنې لاندې زخمی پولیسو د مرستې لپاره ډاکټر زاهد حسین د ځانګړي استازي په توګه ټاکلې دی. نوموړي بشالې د ټول چې په 140 زخمیانو کې چې کم زیات ټپیانو د هغوی علاج د کوټي په روغتونونو کې شوی، خو چې ډېر زخمیانو د هغوی پوره پوره مرسته او علاج روان دی.
په کوټه کې ډاکټرانو ویل بهتر ده دا زخمیان بل روغتون ته ولېږل شي. نو آغا خان اسپیټال په پاکستان کې یو لوخه روغتونونه دي، نو ځکه یې دلته راولېګل چې کوم شپږ به زخمیان آغا خان ته راول شوی وو، په هغه کې وس یوازې نه پاتې دي او هغه هم د جوړېدو په حال کې دي او په یو اونۍ کې دنر به جوړ شي او کورون ته بلار شي
ان شاء الله. وو به هفته کې اندر یک هفته ان شاء الله وو به ٹھیک وکړ.
د اکتوبر د 14 نیټې په دې بریټ کې یو شپږ کسان وژل شوی وو. د بریټ ذمہواري پر یو وخت دوه وسلوال وډلو تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې او دای شخصته وه، خو د بلوچستان د ملیشیا ځواک مشر ناقانونه ګرځول شوې ډله لشکر جنگوي العالمي په بریټ کې شکیله بللې وه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوریدنه وزین حساته خبرونه او ورستی غړي کی ورستی شی بوتر رسیدلی او شاهین بنری ته بوار ورکړو چې خبرونه لنډه وړاندې کړي.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه په مزار شریف کې د جرمني په کنسولګری په واستوال برید کې د وجل شو کسانو شمیره وته رسیدلې ده. په برید کې یو سل 29 کسان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمہواري منلې ده. د پاکستان د منصوبندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پر غربي سړک په چټکه کار روان دي چې وار لمخه فعال شوي هم دي. دا پاکستان سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس سید الزمان صدیقی نن د سند د نوی گورنر په توګه د خپل چوکې سوګند پورته کړ. دا پاکستان فوج مشر جنرال لاهل شهید نن د سواد په کابل سیمه کې د پوځي چوڼې جوړولو بنیاد خله. دا ملکن په سیمه کې د فوج یو مشر میجر جنرال اسف غفور وای د پوځي چوڼې به په 3,500 کنا رزمکا جوړیږي. په فاټا کې د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشران وایي وفاقي حکومت فاټا کې د اصلاحاتو په عملي کولو کې سنجیده نه دی. د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي. نوي منتخب شوی ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه دا احتجاجونه غیر مناسب بللي دي. ولسمشر باراک اوباما بیگا په سپینه ماڼۍ کې د نوي منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لیدلي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره له کانګرس د 1.6 ارب ډالرو اضافي پنګو غوښتنه کړې ده. د بخن نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل وایي داسې شواهد ترلاسه کړي چې له شمالي ښار موسل سره نږدې عراقي حکومتي ځواکونو پر کلیوالو خلکو تشدد کړی دی او هغه وژلي دي. او امریکایي چارواکي وایي چې نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلې ژمنې سره سم له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د ایران له اټومي توافقه امریکا وباسي نو دا به تړون ړنګ کړي.
شاهین بنیر اوس ته خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړم. هم له دې سره د نن ورځې 9 ساعته خبرونو دغه وروستي خبري غړي پای ته رسېږي. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې وګورئ او په فیسبوک باندې هم تاسو ویډیوګانې، تصویرونه او هم دغه رپورټونه په لیکلې بڼه لوستلای شئ. او هم له دې سره اوس که تاسو په دې چپو باندې پاتې شئ نو ډیوا راډیو اورېدلای شئ. عبدالحی کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.